مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې د خراب کړل شویو مړو د موندلو په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اونیزه خبري غونډه، د شمالي وزیرستان عملیات او د کډوالو ستونزې، د پاکستان د نوي چیف جسټس ټاکنه او په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو صورتحال په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت وایي په هغې صوبې کې له 2010 زیږیز کال راهیسې له 800 زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي چې پکې له نیم زیات بلوچان ول. پاکستان ویلي دي چې په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه بې بنسټه دي، او د امریکا مرستال ولسمشر جو بایډن ګواښ کړی دی چې که روسیا په اوکراین کې د بلتون پالو ملاتړ ختم نه کړي نو نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي له 2010 زیږیز کال راهیسې په هغې صوبې کې تر 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي. بیګا د کورنیو چارو وزارت مشال راډیو ته معلومات ورکړل چې پکې ویل شوي په وژل شویو کې تر 4500 زیات بلوچان او 123 پښتانه دي. خو د ورکو کړل شویو بلوچانو د سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر وایي د وژل شویو شمیر تر 1000 زیات دی.
دا وخت موږ تقریبا 1000 کسان پورته شوي دي، لاپتا دي، اور تقریبا 1000 سے بالا مش مسخ شدہ لاشونه مشتمل شوي دي. دغه کې ټارګټ کلینګ نشته، 1400 سے بالا ټارګټ کلینګ هم هغه جلا دي.
ماما قدیر د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملت پالانو په تختونو وژنو او د هغوی د مړو په خرابولو تورنوي، خو دې ادارو په بیا بیا له دې تورونو انکار کړی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت زیاتوي په خرابو کړل شویو مړو کې 102 کسانو پیژندګلوي تر اوسه هم نه ده شوې. پاکستان وایي په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه بې بنسټه دي، او دا چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښه په بشپړه توګه نشي تړلی خو د امنیت ټینګښت لپاره یې ګامونه اخیستي دي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا بے بنیاد الزامونه دی او د اوګدی مدیر سره روان دی، او پاکستان په دغه بیانونو خپل رد عمل په خشن خودلې دی. موږ د شمالي وزیرستان اپریشن نوړان دی افغانستان ته په پولو د سختو حفاظتي اقداماتو ویلی وو. موږ نشو کولای چې په بشپړه توګه د ډیورنډ کرخه وتړو، البته په دې حفاظتي اقدامات زیاتولې شو.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د ولسي جرګې غونډې ته د وینا پر وخت پر پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د لاسوهنو تور راپور کړی وو. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان له بې کوره شویو سره د مرستې وکړي. بیګا د نوموړي لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې له شمالي وزیرستانه په لکونه خلک کډوال شوي دي چې کورونه، خواړه، جامې او د ژوند نورې اسانتیاوې نه لري. بیان وایي نوموړي هم د سوات د پوځي عملیاتو پر وخت بې کوره وه، او ورته معلومه ده چې د کډوالۍ ژوند څومره سخت وي. بیان د ملال لخوا د کډوالو سره د مرستې اعلان هم کړی دی. د ملالۍ لخوا په یوه جلا بیان کې ویل شوي دي چې نوموړی افریقا ته د خپل لومړي سفر پر وخت د هغو نجونو له هوډه متاثره شوې ده چې په ننګونکو حالاتو کې د تعلیم ترلاسه کولو هڅې کوي. پرونی بیان وایي ملالۍ د کینیا په کلیوالو سیمو کې 4 ورځې تیرې کړي دي، او هلته یې د افریقا د هغو 50 میلیونه نجونو د تعلیم لپاره د پوهاوي پیدا کولو هڅه کړې ده چې دا مهال لومړنیو زده کړو بې برخې دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د اروپای ټولنې لخوا د انتخاباتو جاج اخیستونکي ټیم د رای ورکونې د مراکزو د پراخې محاسبې غږ کړی دی چې په رایو کې د ممکنه درغلۍ پته ولګي. د اروپای ټیم مشر څارونکي تایس برمن بیګا په کابل کې په یوه بیان کې ویلي د رای ورکونې په 2023 مرکزونو کې ښایي د ستونزمنو هغو شمیر له 6000 خورا زیات وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال د درغلۍ د تورونو په لړ کې د رای ورکونې د 1913 مرکزونو محاسبه کوي. د انتخاباتو کمیسیون د همدې له امله د ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو بشپړو پایلو اعلان ځنډولی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د داسې اوربند کولو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې چې بلتون پال یې درناوی او روسیا یې ملاتړ وکړي. بایدن ګواښ وکړ چې که روسیې د بلتون پالو ملاتړ او اوکراین ته د وسلو لیږدول پای ته ونه رسول نو لا نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. بایدن او پوروشنکو پرون دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې بهرني مشران د سولې د خبرو بیا پیلولو هڅه کوي. د پوروشنکو لخوا یو اړخیزه اوربند روانه اونۍ تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې روسي بلتون پلوه وبخې چې روسي پلوه بلتون پالو یې په بیا بیا خلاف ورزي وکړه. اسرائیلی پوځ ویلي له فلسطیني خاورې د توغندیو ورولو په غبرګون د غزې له تړانګې سره پر پوله خپل پوځي ځواک زیاتوي. اسرائیل دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې تېره ورځ سهار وختي پر غزې بمباری وکړه چې پکې لږ تر لږه 11 فلسطینیان ژوبل شول. بمباری هغه وخت وشو چې د شپې پر مهال له غزې ورول شوي توغندي په جنوبي اسرائیل کې پر کورونو ولګېدل. په ویانا کې د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي که ایران غواړي چې د خپل اټومي پروګرام لپاره پوخ تړون ته ورسیږي نو باید د اورانیمو د غني کولو صلاحیت په معنادار ډول کم کړي. دا خبره د چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط خبریالانو ته پر داسې مهال وکړه چې ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې پر دې موخه د خبرو نوی پړاو پیل کړ چې د جولای تر شلمې یو جامع اټومي تړون ته ورسیږي. چارواکي ویل د تهران د اورانیمو غني کولو صلاحیت د اوس پرتله باید یوازې کسری یا ډیر کم وي. د زیاته کړه چې د دواړو خواو ترمنځ پر پام وړ اختلافاتو سربیره مرکچیان هوډ لري چې د جولای تر شلمې نیټې ته ورسیږي. امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني غواړي چې ایران د هغو اندېښنو کمولو لپاره چې ګواکې اټومي وسله جوړول غواړي خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران وایي فعالیتونه یې سوله ییز دي.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغې صوبې کې له 2010 زیږیز کال راهیسې له 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي خو بلوچ ملت پالان دا شمیر نه مني.
دا وخت مجھے تقریباً 19000 کسان پورته سوی دی لاپتا دی.
پاکستان وایي په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه بے بنسټ دي.
These are baseless. This has been going on for a long time. Talk of Afghan territory being used against Pakistan.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي په پېښور کې د کورونو کرایې څو چنده زیاتې دي او پولیس یې هم ځوروي.
چه دا کریک کیر پیدا کوي اول با 3 لکه 4 لکه روپی ضمانت و سراش دی بیا با کریا تا تا پغریر باندې نه ملاویږي چا کوم ریټ دی.
د تحفظ پاکستان قانون تر منظوري وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي بل قانون څه حیثیت لري او پر قبایلي سیمو به یې اثر څه وي؟ په دې اړه رپورټ لرو. دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شئ له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته راځو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي له 2010 زیږیز کال راهیسې په هغې صوبې کې تر 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوي دي. بیګا مشال راډیو ته په ورکړو معلوماتو کې د کورنیو چارو وزارت وویل په وژل شویو کې تر 4500 زیات بلوچستان او 123 پښتانه دي. خو د ورکړل شویو بلوچستانو د سازمان وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر وایي د وژل شویو شمیر تر زر زیات دی. تفصیل له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د کورنیو او قبایلي چارو وزارت لخوا مشال راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په تیر 3.5 کال کې تر 800 د زیاتو انسانانو خراب شوي مړي موندل شوي دي چې 4 شپږ شپېته نسلان بلوچ، 123 پښتانه، 101 له نورو بیلبیل قومونو څخه او د 101 نورو خراب شویو مړیو پیژندګلوي لا هم سوې نه ده. که څه هم دغه وزارت ټول مړي د 800 په شاوخوا کې یادوي خو د وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز سازمان مشر ماما قدیر بلوچ بیا وایي یوازې د بلوچو ځوانانو تر زر زیات خراب شوي مړي موندل شوي دي.
دا وخت مجھے تقریباً 19000 کسان پورته سوی دی لاپتا دی اور تقریباً زر سبالا مش مسخ شده لاشونه مشتمل شوی دی دغه کې ټارګټ کلینګ نشته سلور سو سبالا ټارګټ کلینګ هم هغه جلا دی داغه سړی دی لاش مسخ شده لاش کې پورته کړی دی بیا دوی مسخ کړی دی لاشونه مشته ور کړی دی تس کړی دی چاته شپږ میاشت چاته یو کال چاته درې کال چاته پنځه کال چاته شپږ کال بعد هغه مسخ شده لاش مشتمل شوی دی
د ماما قدیر بلوچ په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې او ځواکونه د دوی ځوانان تښتوي پر تشدد کوي او وروسته یې په مرمیو سوري خراب سوي مړي غورځوي خو د پاکستان استخباراتو او ځواکونو تل دا تورونه رد کړي دي د کورنیو چارو وزارت د دې ځانګړو معلوماتو له مخې په 2014 عیسوي کال کې چې تر ټولو کم خراب سوي مړي په کې موندل سوي شمیر یې یو نیوي دی چې یو کم څلوېښت په کوټه شپږویشت په قلات سیمه کې یولس په مکران دوه په نصیر آباد دوه په ژوب او پنځه خراب سوي مړي په سیوي سیمه کې ترلاسه سوي چې بیا یې هم اکثره بلوچستان دي د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ له 2010 عیسوي کال راهیسې د خراب سویو مړیو د موندلو لړۍ پیل سوي چې د بلوچستان ملتپالو په وینا اوس یې هم په زرګونه ځوانان ترۍ تم دي او ویره څرګندوي چې د دوی هم په مرمیو سوري خراب سوي مړي په لاس ورنسي خدای نور ناصر مشال رادیو
دا مشال ریڈیو دا
پاکستان وای په افغانستان کې د دوی د لاسوهنې تورونه به بنسټ دی او دا چې افغانستان سره د ډیورن کرخه په بشپړ توګه نشي تړلای خو د امنیت ټینګښت لپاره یې ګامونه اخیستي دي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه نوموړي وویل د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي تفصیل ریاض موسخیل راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم هغه تورن رد کړ چې ګنی د پاکستان لخوا افغانستان کې لاسوهنه کیږي د دې وینا وا
دا به بنیادی الزامونه دي او د اوږدې مودې راسي را روان دي او پاکستان په دغه بیانونو خپل ردی عمل په خشن خودلې دي موږ د شمالي وزیرستان اپریشن نوران دي افغانستان ته په پولو د سختو حفاظتي اقداماتو ویلي وو موږ نشو کولای چې په بشپړ توګه د ډیورن کرخه وته البته په دې حفاظتي اقدامات زیاتولې شو او افغانستان ته مو دا هم ویلي چې خپل خاوره د پاکستان پر ضد د استعمال نه منع کړي
په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان وخت په وخت په یو بل د لاسوهنې تورونه لګوي د دې مخنیوي څنګه ممکن دی او دې کې د دواړو ملکونو څومره کمزوري ده په دغه اړه مو د سیمه ییزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
مسله موجوده دواړو غاړو ته او اوسنې نه ده د دې ریبودی رئیس دا خدای ته دا مشکرم دی چې د دواړو هیوادونو فوجونو غ صلاحیت دومره قوی ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګیله کې چې د تن خلک التاوري او د افغانستان هم غ صلاحیت دومره زیات د خپل فوجانو یا د خارجي قواو په غزیر کې نشته په کوم ځای کې چې پاکستان دا وکی خود دې حل یو فقط دغه دی چې د خبرو د لارې دا حل شي او کله چې خبره اخبارونو ته راشي ټلویزیونی چینلونو ته راشي ریډیو غانو ته راشي نو بیا غ بد اعتمادي د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ورپسې نور
د یو تپوس په جواب کې ویان دی د شام او عراق په صورتحال افسوس ښکارا کړو خو زیاته کړه چې عراق کې ټول پاکستانیان په خیریت سره دي ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د شمالي وزیرستان کډوال وای د عملیاتو د پیل پر وخت ورته د پاکستان پوځ اجازه ورکړې و چې هغه گاډي چلول شي چې کسٹم یې نوی ورکړل شوی خو په خیبر پختونخوا کې پولیس ځوروي د کډوالو پرون مازیګر د پیښور د خبريالان په مرکز کې د خبري غونډې پر وخت خیبر پختونخوا له اعلی وزیر غوښتنه وکړه چې پولیس ته د دوی د نه ځورولو امر وکړي له پیښور غلام غوث معلومات راکوي
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی ځنی خلکو تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د شمالي وزیرستان نه د راوتلو پر مهال د پاکستان پوز دوی له د خپلو نان کسټم پیټ ګاړو د ګرځولو اجازهتنامه ورکړې دي خو په خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا دوی دغه نان کسټم پیټ ګاړو په لړ کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او زی په زی د پولیسو لخوا زورولې کیږي د لړ کې د شمالي وزیرستان د میرانشان نه یو بې کوره شوي تن موسا خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه ګاډی د متنو پولیسو په تانه کې ودرولی دی.
پرون زه د بنو نه راتلم، هغه رشن ته لاړ شوی وم، زه بس هغه نه په واپس کې راتلم، متنۍ والا پولیس زه ودرولم. ایسي چو راغلو چې هلکه کاغذان هغه راس کا، کاغذان مې وراس کړل او چې نه تا زه نه پرېږدم. مونږ ته دا مهرباني ده وکړو د وزیر الله عمران خان دې حکومت ته میږ وټینه ویر کړي دي چې دې د پوره چې بلا ورسته وي میږ ته په پښتونخوا شي دای خا ورېزه راسوي او د ده پولیس مونږ دینې دا حالات یاره کړی دی.
په پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان متاثرینو د پښتونخوا د وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې پولیسو ته دې هدایت جاري کړي چې د شمالي وزیرستان متاثرین دې نه زوروي.
بنو نه کنه چې کوم چټون آرمی مارمی ور کړی دی کنه دا وګوره په دې باندې په ټول سرخات کې مونږ ته گاډی آزادی هغه ورته ویلی دی چې نه چیټ منم نه آرمی منم نه وزیر الله منم چې څوک ته خلاصوي شي خلاص دی کی دا کاسی بے عزت کړی دی د کپڑے وګوره دی نه حال ته پولیس بے عزت کړی دی ټول یو هلای دی شپای په ولادت کې پتره دو پولیس مونږ دا ورته وای چې پولیس ته وزیر الله خپل غا وای نه دا ورته وکی چې د خلک نه تنگای متاثرین کنه په تانا کې چې کوم گاډی ودرول دی دا چې ځانو نه کنه چیټ ور سره دی ټول وزیرستان چې څومره خالتی کنه ټول یې په دې شیټ ګرځاوي.
په پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د متاثرینو د دې ستونزو په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې د متاثرینو د شکایتو لپاره دوی د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي سیکرټریټ کې یو کمپلینټ سیل قائم کړی دی او چې کوم بې کوره شوي خلک سره کوم شکایت لري هغوی کولی شي چې د ګل د ورځې نه تر د خیالي د ورځې سهار د نهو بجو نه واخله تر ماښام پنځو بجو پورې د یاد کمپلینټ سیل په ټلیفون نمبرونو خپل شکایت درج کړي او دغه ټلیفون نمبر صدا رنگ دی 0919216415 او 0919216411.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، یو تخنیکی ستونزه را پیښه شوه او تاسو ته موږ بل رپورټ هم در خبرو، خو داسې کوو چې له رابعې سره به خبرې وکړو. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده او درته دا معلومات راکوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې ویلي دي چې په پاکستان کې نوی منظور شوی قانون، تحفظ پاکستان قانون، له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره لار برابروي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ هم دا خبره کړې ده. رابعه
بالکل، پامیر د بشری حقوقو نړیوال تنظیم یا د سار اداره هیومن رائټس واچ چې کوم دی هغې تحفظ پاکستان بل چې دی هغه چاپلانه ګرځولی دی او له پاکستان حکومت نه یې مطالبه کړې ده چې دا دې واپس واخلي. هیومن رائټس واچ لاړه په یو بیان کې ویلی شوي دي چې قومي اسمبلی او سینټ له طرفه منسوخ کړی شوی د ترهګرۍ د مخنیوي دا قانون بنیادی بشري حقوقو او ازادۍ په اړه د پاکستان نړیوالو ذمہواریانو چې دی هغه خلاف ورزي ده. په دې اړه د هیومن رائټس واچ د ایشیا د امورو د ایشیا د څانګې چې کوم مشر دی او فلم کاین وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي دا قانون مبهم او د دې دایره کار چې دی هغه ډېر زیات دی، کوم چې په حراست کې موجود شکمن د خلکو د استحصال موقع ورکوي. دا هم وایي چې داسې استحصال په پاکستان کې د مخکې نه عام دی. دا شان د تنظیم د ترهګرۍ مخنیوي په اړه د یو قابل عمله قانون یا قوانینو په پاکستان کې د سیاست اعتراف کړی دی، خو ورسره یې زور ورکړی دی چې قوانین داسې پکار دي کوم چې بنیادي بشري حقوقو حفاظت کوي. د تنظیم حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د دې اثراتو د یو ځل بیا جاج واخلي او په دې لړ کې د مقامي او نړیوال ماهرینو سره مشوره وکړي شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. ورزو بیا د شمالي وزیرستان ستونزې ته، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله پېښور ته کډه شوي خلک وایي د زیاتو کرایو او په پېښور کې د کرایې کور اخیستو لپاره د کاغذي کاروایۍ له کبله یې مشکلات لا زیات شوي دي. ځلاند یوسفزی د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه کلی څخه بې کورشي کرامت الله خان مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن وروستو په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې کرایانې ډېرې زیاتې شوې دي چې ورسره د شمالي وزیرستان څخه بې کور شوي خلکو په ستونزو کې سیوا والی راغلی دی.
یو پېښور کې خونه چې ډېر ډېر زمینه کې مسله دي، یو پېښور کې خو ډېره زیاته مسله ده چې د کریک کیر پیدا کوي، اول به درې لکه څلور لکه روپۍ ضمانت ورسره اجدي، بیا به یې کریا تا ته په ریټ باندې نه ملاویږي چې کوم ریټ دی، یا 20,000 یا 25,000، بیا به 50,000 70,000 روپۍ باندې یو کریک کور کریاوي، بیا به هلته پانه بعد ستا ته کور ملاویږي، ګنې ډېره زیاته ګرانه ده.
د شمالي وزیرستان غلام خان اوسیدونکي حکیم محمد وای چې د زیاتو کرایانو سره سره پېښور کې د کرایې کور اخستو لپاره کاغذي کاروایي له وجې هم بې کوره شوي خلک د ستونزو سره مخ دي.
دا داسې مسله دي کنه چې کومې پراپرټۍ نه کور نیسي کنه، هغه تنه شناختي پټو سټیټ وخلي، هغه تڼې ته وار کې چې ما دې ته کور ورکړلو کنه، ځنې داسې خلک وي کنه چې هغې سره خو څه طریقه مریکه نه وي چې مونږ کور وخلو، یا داسې وکړو یا داسې وکړو.
د شمالی وزیرستان څخه د بې کوره شوي خلکو د دې ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي اسمبلی د غړي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف څخه وپوښتل، نو د هغه وینا وه:
دا خو زمونږ او ستاسو ټولو بهتري لپاره ده چې د هر چا قواعد وي، هغه ټول ډاکومنټیشن وي، مالک هم باور کوي او کرایدار هم تانه کې خپل ټول ریکارډ ته جمع کوي چې بهدا کسان ما سره رنټ باندې دي، یا په دې وجه دي اني چې وجه یې هغه کې لیکل وکړي اور باقاعدہ ایفیڈیوٹ به ور کوي تانه کې چې کوئی او دا خلک دا ما سره سې کېږي. مشکل نه دی مونږه دې کې تاون بکو دا نه دي چې مونږه آی ڈی پی لپاره سپکه سختی او کو، بلکې الٹا مونږه گورنمنٹ هغه فسیلیټیشن ور کوي لګیا دي.
شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن له عمله بې کوره شوي زیاتره کورنۍ په بنو کې اوسېږي، خو ځینې کورنو پېښور، چارسده او دغه رنګ د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو ته په شخصي توګه کډې کړې دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
بی بی سی د خپل خبریال الیاس خان یو لیکنه خبره کړې ده چې پکې دی وایي په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو مخکې وسلوال لسیمه وتلی ول او افغانستان ته تللې دي. لیکوال د سیډونکو لخلې وایي په وزیرستان کې د روانو عملیاتو هدف د وسلوالو په بشپړ توګه ختمول نه، بلکې د هغو د افغانستان پر لوري شړل دي. تفصیل لاف عبدالحی کاکړه اورو.
د بی بی سی خبریال الیاس خان لیکي په شمالي وزیرستان کې میډیا نسته او د هر ډول معلوماتو سرچینه یوازې د پاکستان فوج دی. د دې په خبره د پاکستان فوج په ډزو کې د وسوالو د وژلو، د ځینو ټنلونو او د ماينونو د وړو کارخانو د مندلو خبرونه ورکړي، خو د حقانی نتورک، تحریک طالبان پاکستان او د ځینو نورو بهرنیو جنګیالیو د لوړپوړو او منځنۍ کچې د قمندانانو په اړه خاموشه دی. الیاس خان وایي تازه شواهد دا دي چې زیاتره ډلې وار لمخه لسیمه وتلې دي. د د پوینا باور کېږي چې ډیرای د افغانستان خوست ولایت له هغو لارو تللی چې تر کاروای دوه هفتې لمخه د پاکستان فوج ور باندې خپل عسكر نو درولي. دا شان د حقانی ډلې کسان هم کېدلای شي په همدغه طریقه لسیمه وتلې وي، ځکه دوی په خوست او کورم ایجنسی کې پناګاوی لري. د الیاس خان پوینا ځای وسلوال طالبان او د دوی اتحادیان یعنی افغان طالبان اوس هم د میرانشاه په شمال او جنوب کې په آزاد مټ ګرځي را ګرځي. د بی بی سی خبريال په خپل ریپورت کې پر مخ لیکي د ځای طالبانو مشر حافظ ګل بهادر، د مولا نذیر د ډلې مشر بهاول خان او د تحریک طالبان پاکستان سجنا ډلې د پوځي کاروایي مخالفت نه دی کړی. د خبريال په وینا د پاکستان چارواکو هم داسې یو اشاره نه دور کړی چې واقعي غواړي د غسیمه پوره کنټرول کړي. دا شان د پوینا فوج په وانه کې هم په نظر نه راځي. نو د الیاس خان په وینا د ټول تصویر ته په کتو سره داسې ښکاري په شمالي وزیرستان کې مځکني کاروایی په داسې وخت کې کیږي چې د حکومت ټول مخالفین لمخه لسیمه وتلې دي. د بی بی سی خبريال الیاس خان د زینو کارپوهانو لخلې لیکي په شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو مقصد لیوي مخي د وسلوالو لمنځه وړل نه، بلکې وسوال د افغانستان پر لور شړل یا تت پره کول دي. نو خبريال الیاس خان په دې نتیجه رسیږي چې له فوجي کاروایي څخه د پاکستان لوی مقصد دا دی چې خپل سرحدونه له هغو پاکستان مخالفه ډلو څخه خوندي کړي چې د نیټو د ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته په ممکنه توګه د هیواد ته راتللی شي.
د پاکستان د قانون وزارت د ولسمشر مامون حسین په منظوري د سپریم کورټ د نوي مشر قاضي په اړه نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د قانون وزارت وایي نوی چیف جسټس ناصر الملک به د جولای پر شپږمه نیټه د خپلې دندې لوړه وکړي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
د قانون وزارت له اړخه جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق د سپریم کورټ نوی چیف جسټس جسټس ناصر الملک به په شپږم جولای د ملک دویشتم چیف جسټس په حیث خپل عہدې سوګند په ایوانې صدر کې اوچتوي. سوات سیمې سره تعلق لرونکي نوی ټاکل شوی چیف جسټس په 19 اگست کال 1950 کې په منګوره کې پیدا شوی و. نوموړي کال 1972 کې د ایل ایل بی ډیګري په پېښور یونیورسټي او د قانون ډیګري کال 1978 کې د لندن نه حاصله کړې ده. جسټس ناصر الملک د خپل عملی ژوند آغاز یو وکیل په توګه پېښور کې وکړو چې ورسره پېښور یونیورسټي او خیبر لا کالج کې د استاد په توګه هم کار کولو. نوموړی کال 1993 کې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال وټاکل شو او په کال 1997 کې د پېښور های کورټ جج جوړ کړی شو. دا شان جسټس ناصر الملک کال 2004 کې د پېښور های کورټ چیف جسټس مقرر کړی شو. د دې ترڅنګ نوی چیف جسټس د سپریم کورټ په هغه ججانو کې هم شامل دی څوک چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف لخوا 3 نومبر 2001 کې په ملک کې د ایمرجنسی نفاذ نه پس په کورونو کې نظربند کړی شوی وو. خو بیا نوموړي ملک کې عام ټول ټاکنو نه پس د پیپلز پارټۍ په دور کې د خپل عہدې حلف اوچت کړو. جسټس ناصر الملک د هغه بنچ حصه هم وو چا چې پخوانی صدر لخوا ملک کې د ایمرجنسی نفاذ کردم ګرځولی وو. د دې نه علاوه نوموړی د هغه اوبه رکنی بنچ مشر هم وو چا چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په جرم کې د خپل چوکۍ څخه لرې کړی وو. جسټس ناصر الملک کای مقام چیف الیکشن کمشنر هم پاتې شوی دی. نوی چیف جسټس د تقرری په اړه د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وای اغه تمه لري چې نوی چیف جسټس به د عدلیه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره مهم رول ولوبوي.
یو ډېر ښه ریکارډ لري، یو ډېر ښه تاریخ لري او داغه نه دا امید کېدی شي چې کم زمونږه د قانون او د انصاف یا ایڈمنسٹریشن اف جسټس ته داغه په اړه ته مونږه خو توقعات لرو چې په دې لړ کې به یو مهم کردار ادا کړي، خاص کر چې کم د جوډیشل سپرمیسی دا یا بیا په خصوصي توګه چې زمونږ په وطن کې کم د ماتق عدالتونو چې کم د حالات دي د دې په حواله باندې به هغه دغه ټولې خبرې په نظر کې ساتي.
د ذکر دا جسټس ناصر الملک به 15 اگست 2015 پوری د سپریم کورټ چیف جسټس په چوکۍ کار کوي.
او سم راځي چې د شاولی په غږ باندې سندر واو.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران را قتل، پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کبلبل، نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیں مامے کلرام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل، سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل، سپوک میکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گڑے دلے دستور مست استر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اور ایک بل سندر سپنوش گونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تار
شاولی پا غگ باندی مسندر واوری دا ورازی چوستر تا دا خبرونو لنڈی زبران دکھڑم د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي په تیرو درېنیمو کلونو کې په هغې صوبې کې تر 300 زیاتو کسانو مړی موندل شوی دی. بېګا د کورونو چارو وزارت مشال راډیو ته معلومات ورکړل چې پکې ویل شوي په وژل شویو کې تر 450 زیات بلوڅان او 123 پښتانه دي. خود ورکړل شویو بلوڅانو د سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر وایي د وژل شویو شمېر تر زرو زیات دی. پاکستان وایي په افغانستان کې د دوی د لاسوهنې تورونه بې بنسټه دي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د تعلیم مبارزې مولال یوسفزی پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان له بې کوره شویو سره دې مرستې وکړي. بېګا د نوموړي لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې له شمالي وزیرستانه په لکونه خلک کډوال شوي دي چې کورونه، خواړه، جامې او د ژوند نورې اسانتیاوې نه لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا د انتخاباتو جاج اخیستونکي ټیم د رای ورکونې د مراکزو د پراخې محاسبې غږ کړی دی چې په رایو کې د ممکنه درغلۍ پته ولګي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د داسې اوربند کولو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې چې بلتون پال یې درناوی او روسیه یې ملاتړ وکړي. اسرائیلي پوځ ویلي له فلسطیني خاورې سره د توغندیو ورولو په غبرګون د غزې له تړانګې سره پر پوله خپل پوځي ځواک زیاتوي. په ویانا کې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ایران غواړي چې د خپل اټومي پروګرام لپاره پوخ تړون ته ورسیږي نو باید د اورانیمو د غنی کولو صلاحیت په مانادار ډول کم کړي. او تر خبرونو ورسته وسم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روان ضربي عذب اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه شوې ده چې ورسره د وسلوالو حوصلې پرې وتی او دوی اوس د تیښتې لار ګوري. د شروع په ورځ میرانشاه کې د کاروای دوران 13 وسلوال وجلې شو او د دې 15 پټن ځایونه، یو تربیتي مرکز، میډیا سینټر او په زرګونو راکټي تباه کړې شوې. دا شان 12 وسلوال حکومت ته سلامي شو چې ورسره دغه شمېره 130 ته ورسېده. ادری مخکلی کې چې د پرلپسې کاروان لوجی وسلوال د پوز جواب نشي ورکولې نو ځکه بدوی د خپل انتقام د پاره په عام خلکو او ودانو حمله کوي. او دغه خبره استخباراتي ادارو ټولو متعلقه ادارو سره شریکه کړې هم ده چې د سیګورټي انتظامات ته سخت کړي شي او هر څوک تر اوسه داسې قسمه کاروایی نه ده شوی. خو بیا هم دا خبره لپامه وستل نه دی پکار او د ملک امنیت لړکی د پولیسو، رینجرو، اف سی او نور قانون نافذ کونکو ادارو سره سره عام خلکو لا هم په شکمنو خلکو نظر ساتل پکار دی ځکه چې دا زموږ د ټولو شریک ذمہ واری ده. ادریا اخری کې لیکي چې ضربي عذب اپریشن او د دې د کامیابی او د دې کامیابی د نړۍ یو شمېر ملکونو ستایلي سیوای افغانستان نه، حالن کې د دې اپریشن کامیابی په خپل د افغانستان په مفادو کې ده. نو باید چې افغانستان هم خپل رویه کې بدلون راولي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق پانه خپل اداریه کې لیکي نړیوال بینک خیبر پختونخوا کې د طبي اسانو ورکولو منصوبه د 3 کالونو پر راکمولو د 1 کال کولو فیصله کړې ده او د غرنګي تی لړکي ګراند د 1500 ملیون ډالر نه 1.2 ملیون کړو، کوم چې د خیبر پختونخوا لپاره د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې صحت او تعلیم دوه بنیادی سانګې دي او په دې کې د بدلون لپاره صوبایي حکومت داوی هم کولې، خو د دې فیصلې وروسته د صوبایي حکومت لپاره دا د اندېښنې وړ خبره وګرځېده. ادارې زیاتوي چې د ولس د شکایتونو ازاله کول او بدلون راوستل یقینا چې ګران کار دی، خو که وکتې شي نو چرته هم تیر وختونو کې د نړیوال بینک لخوا داسې فیصله نه ده شوې. نو دارنګ د نړیوال بینک لخوا دا فیصله او د دې تحفظات د توجه وړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي که څه هم له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک دا مهال مشکلات لري، خو دا هم وایي چې په خپلو سیمو کې د طالبانو له کبله ژوند له لا زیاتو مشکلاتو سره مخامخ و. بلخوا یوریشیا ریویو نومې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه او دولتي ادارې د نشئی توکو په تجارت کې لاس لري، نو ځکه د غربي هیوادونو پر مرستو سربیره د هغې سیمې د هیوادونو پر پولو د نشئی موادو د قاچاق یا سمګلنګ مخنیوی نه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جورنال خپله یوه مقاله کې لیکي د شمالي وزیرستان نه چې د پوځي عملیاتو له وجې کوم خلک بې کوره شوي، هغوی وای خپلو سیمو کې یې د وسلوالو له وجې ژوند ډیر په تکلیف و. خو زیاتره کډوال وای چې دغه وسلوال د پوځي عملیاتو شروع کېدلو نه وړاندې د سیمې نه وتلي دي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نامه دغه عملیات د تیرې میاشتې د 15 نیټې نه شروع شوي چې اول پکې د جنگي جازونو او هلیکاپټرونو په ذریعه د وسلوالو خلاف کاروایی کېدله، او د تیر ګل د ورځې راهیسې پوځ ازمکني عملیات هم شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو کې زیاتره اوس هم په ویره خبرې کوي او اندېښمن دي چې کېدای شي د دې عملیاتو نه پس بیا وسلوال دغه سیمې ته ورشي. د سپینوام سیمې نه بې کوره شوی یو تن وای دوی ډیر ویریږي، څوک هم چې د طالبانو خلاف خبره کوي او یا کوم معلومات ورکوي بل ورځ یې سره د تن نه غوڅ شوی وي. دا کډوال وای وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمې بنیادي نظام یعنی جرګې او مشران ختم کړي دي. ورځپاڼه وال سټریټ جورنال د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو په حواله لیکي په سیمه کې ګڼ شمېر وسلوالې ډلې موجودې وي، یعنی بهرنیان چې پکې ازبک، تاجک او د چین نه ورغلي یو غور وسلوال شامل وو، او د دې نه علاوه په ځایي وسلوالو کې هم دا معلومول ګران وو چې د کومې ډلې سره تعلق لري، ځکه چې هلته د طالبانو هم یو شمېر ډلې وي لکه تحریک طالبان، حکومت پلوه ګل بادر ګروپ او حقانی نیټورک. بلخوا یورو ایشیا ویو نومې ادارې خپل یو ریپورت کې ویلي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو حکومتونه د نشئی توکو په تجارت کې لاس لري. د یاد ادارې په وینا د غربي نړۍ لخوا د هر ډول مرستو باوجود د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان ترمنځ سرحدونو باندې د نشئی توکو د مخنیوي هڅې په مکمله توګه بریالي نشوې. یورو ایشیا ویو خپل یو تفصیلی ریپورت کې د افغانستان او منځنۍ ایشیا د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کوي. دا ریپورت وایي دغه وستي ایشیایي هیوادونو کې د نشئی توکو سمګلنګ د ریاستي ادارو په نگرانۍ کې کیږي، چې پکې ریاستي اهلکار نشئی مواد د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي، او د وړو وړو سمګلرانو نه نیول شوی نشئی توکي هم د ضایع کولو پر ځای خرڅوي. بل اړخته دغه هیوادونو کې چې ریاستي ادارې کله سیاسي مشران بدنامول غواړي، نو د نشئی توکو د سمګلنګ تور پرې لګوي. دغه وجه ده چې د 1991 کال راهیسې په منځنۍ ایشیایي هیوادونو کې تر دې دمه کوم لوی سمګلر نه دی نیول شوی، او نه هم په لوی مقدار کې کوم نشئی مواد ترلاسه کړی شوی دی.
د جیمز ټاون څېړنیزې ادارې د هغو اندېښنو په اړه کتنه کړې ده چې د روسیې لخوا پر پاکستان د پوځي هلیکاپټرو د خرڅلاو د ممکنه تړون له کبله په هند کې پیدا شوې دي. په لیکنه کې راغلي چې یوې خواته دا تړون د نوي ډیلی لپاره د اندېښنې وړ دی، نو بل خواته دا ښیي چې مسکو له اسلام آباد سره دوه اړخیز تعلقات ښه کول غواړي. د لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
په امریکا کې د جیمز ټاون فاونډیشن په نوم یو څېړنیزه اداره لیکي په دې وروستیو کې د روس لخوا پاکستان باندې د هلیکاپټرو د خرڅولو په حق له د مذاکراتو اعلان هند خپه کړ چې کېدی شي د ماسکو لپاره منفي نتیجې ولري. اداره لیکي د ماسکو اراده کوسو هم وي. دا واضح ده چې دغه د روس په لاس کې یو موقع ده چې خپلې پخوانۍ پالیسیانې بدل کړي او له پاکستان سره تعلقات ښه کړي. د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ ښه تعلقاتو د جوړولو خبر د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر سره تاج عزیز تکړه وا. پاکستان دعوه کوي چې ایم ای 15 د هلیکاپټرې د هند خلاف نه بلکې د مخدره موادو کاروباریانو پر ضد استعمالول غواړي. اداره لیکي د روسي وسلو خرڅونکي روستیخ نولوګي ویلي چې روس همیشه په جنوبي او جنوب ختیځي ایشیا کې د خپلو وسلو اخیستونکو شمیر پراخول غوښتلی دي چې پاکستان هم پکې شامل دی، خو بیا هم هند خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي. د روسي رسنو د رپورټونو تر مخه هند روسي چارواکو ته ویلي دي چې په هند کې د حکومتونو د بدلون په وخت د ماسکو لخوا له پاکستان سره د تړون په اعلان هند غوسه دي. که څه هم د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي د روس مرستیال وزیر اعظم دیمتری روګوزین ته ویلي دي چې ماسکو د نوی دلی او باوري ملګری هیواد دی، خو بیا هم په هندي رسنو کې د وسلو د یو خودکفیل صنعت پر جوړولو ټینګار تر سرکو شوی دی. اداره لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه آزاد تجارت د یو ګډې تحقیقي ډلې په جوړولو رضامندي ښودل شوې، خو له پاکستان سره د روس د ممکنه تړون خبر دغه حسې یو خواته کړي دي. اداره لیکي په روسو کې د هند بحري ځواک یعنی وی ته په وخت او بجټ کې دننه جهاز وړونکي لویه کشته په ورکولو کې د روس پاتې راتلل هغه څه دي چې د هلیکاپټر د خرڅولو د خبر سره د هند غوسه راپارولې ده. د دې ترڅنګ د روس لخوا په چین د وسلو د خرڅولو خبر باندې هم هند خوشاله نه دی. اداره د پاکستان د دفاعي صلاحیتونو په زیاتولو کې د روس مرسته د نوې دلی لپاره د اندېښنې خبره بولي چې ورسره روس ته هند په دفاعي مارکیټ کې یو لویه برخه له لاسه ورکولی شي.
د پاکستان قومي اسمبلی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د چهارشنبه پر ورځ د تحفظ پاکستان په نوم یو قانون منظور کړی دی. د ترهګرۍ پر ضد د جګړې شدت په قبایلي سیمو کې لیدل کیږي. هلته د 2018 زیږدیز کال د اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي دی. نو پوښتنه دا ده چې د دې نوي قانون له منظورۍ سره به د دې څه حیثیت وي. همداراز د تحفظ پاکستان قانون په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړي او د قبایلي سیمو د قانون پوهانو ډله څه غبرګون خي. عبدالحی کاکړ د دې پوښتنو جواب راکوي.
د تحفظ پاکستان منظور شوی قانون امنیتي ادارو ته ځینې داسې اختیارات ورکوي چې لمخې د ترګری مخه ونیول سي. لکه د قانون لمخې هر هغه څوک چې د ترګری په تور ونیول سي هغه به ځان په خپل بې ګناه ثابتوي. قانون امنیتي ادارو ته اختیار ورکوي چې یو مشکوک کس تر شپېتو ورځو پورې په حراستي مرکز کې ساتلای سي او دا موده تر نیبر وځ پوری هم غزیدلای سي. که څه هم د تحفظ پاکستان قانون مقصد د ترګری مخنیوي دی، خو د ترګری جګړې شدت زیات په قبایلی سیمو کې لیدل شوی. هلته وار لمخه د پاکستان ولسمشر په 2018 کال کې د اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم قانون لاسلیک کړی وو. په دې قانون کې هم امنیتي ادارو ته ځینې یو شمیر اختیارات ورکړل شوي وو. پوښتنه دا ده چې د تحفظ پاکستان قانون له منظوري سره اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن څه حیثیت دی؟ د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي د اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون هم پر ځای پاتې دی، خو د دې په خبره باید دا قانون ختم کړل شي او تحفظ پاکستان قانون هلته وغځول شي.
جی قانونی تو گبن خو پخپل زی باندھ دی تو اگر وقت سیدھا جوڑی دو نو دلیل داو چی دلت کی یو ٹیررزم خلاف مؤثر قانون موجود نو او یو خالی گاوا نو اگر خالی گا دے کولو دپارا دا ویل شو چی اگر قانون چی تاسو یو اشارہ وکړه چی اگر دی جوړ شي. اوس چی کلا دا قانون جوړ شو نو پکار دادا چی اگر قانون ختم کړی شي، ځکه چی دا ټول پاکستان کې لاگو کیدونکو قانون دی او گورنر کولی شي چې فاټه ته وغځوي او په فاټه کې عملي کړي. دا قانون چې کمزور شو نو دینه پرسته هغه قانون جواز به پاتې کیږي نه.
که څه هم د پاکستان آئین وایي د پارلمان لخوا منظور شوی هیڅ یو قانون په قبایلي سیمو نه لاګو کیږي، خو د چهارشنبه په ورځ چې کله تحفظ پاکستان قانون قومي اسمبلی ته وړاندې شو نو د قبایلي سیمو شپږ آزادو غړو له رای ورکولو پر دې اساس انکار وکړي چې ګواکې د دې قانون زیات استعمال به په فاټا کې وسی. د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري هم له هغو غړو دی چې د قانون په حق کې رائے ورنکړه. دی وایي دا وخت د ترګری د مخنیوي لپاره پر قبایلی ولس دوه قانونونه لاګو دي.
هغه امرنه لاګو دي، دا امرنه لاګو دي. هغه چې بس دا خبره ورکې و چې کوم پاور سکیورټی فورسز ته ملاو دا قانونو له دې پورې مطلب لري چې خطرې کې څه استعمال هي او موږ غنه د ځات تنگ راغلی یو. دا بالکل مطلب دا بم لاګو یا هغه بم لاګو کوم کې مونږ کې ردا شو ما کوم بګیروي خو دې نه دا پته لګی چې دا قانون په سره قبایلو ته جوړ دی او پښتنو ته جوړ دی.
کله چې په 2018 کال کې اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن لاسلیک شو نو د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فاټا لایرز فورم د دې پر ضد په سپریم کورټ کې یو درخواست داخل کړی. د اتحادیه مشر کریم مسعود وایي سپریم کورټ د دې مقدمه اوریدنه ځکه نه کوي چې وایي د قبایلی سیمو په اړه د کیسونو د اوریدنې آئینی اختیار نه لري. دی وایي باید دواړه قانونونه ختم کړل شي.
دواړه په کار دي چې ختم شي. اکشن ان سیول پاور ریګولیشن صحاجت نشته ځکه چې الته زموږ رواجونه دي
قانونوں نہ دی او التا الریڈی تحفظ تھا جبکہ ضلعوں کی چکم دی دا تحفظ پاکستان ایکٹ جوڑ کر دا غلط سے زکا جوڑ سے چھتا الریڈی او ایک دلتا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ موجود دی کنا دی آغی تحت کروایانی کی گی دی آغی تحت عمل دمل درمت روان دی دی آغی تحت چکم دی کنا عدلتونا جوڑ دی نو دا دوڑا چکم دی ایکٹونا جوڑ کری دی دا غیر رسمی دی غیر رواجی دی دی آئین سره متصادم دی او دی عوام پر ضد دی
د پاکستان د بشری حقوقو سازمانونه د تحفظ پاکستان قانون او دا شان اکشنز ان ایڈ اف سیول پاور ریګولیشن دواړه د بشری حقوقو زخه سرغړونه بولی خو حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې پاکستان په حالت جنگ کې دی نو د تحفظ پاکستان قانون منزورول د وخت ضرورت دی
او راځي چې وسم د فیاض خان خیشګي په غږ سندره واورو
بایا کلچو زړه دی ولې راځي په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی خدای ولې خوشحالي دې کړه نایا وا ولے مال دے دو ولے تا قطرا کو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا قلوا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا اے خدایا قلوا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط ہمت نرا کرے غیرت رو رہا غیرت نرا کرے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
د فیاض خان خیشګي په غږ مسندر اوریدل د پاکستان په فیصل آباد کې د چهارشنبه پر ورځ یو ناروغ خځه یو پیر ته ولاړه او د درملنې پر مهال مړه شوه پیر ویلي ول چې پر هغې خځې پیران ناستي په ټولنه کې دا ډول پیښې تر سترګو کیږي او خلک هم د خپلو ارمانونو هیلو او خوبونو د پوره کولو په نیت مزارونو ته ورځي یا پیرانو ته ځي او له غیر مستنده خلکو درملنه هم کوي د توهم پرستۍ او د دې ډول نورو کارونو دینی او طبي حیثیت څه دی د دې پوښتنې ځواب ملیحا میرزاده راکوي
میں نے گورنمنٹ جاب کے لیے منت مانگی ہے ما سرکاری نوکری لا سوال گوختے دے ز پرائیویٹ نوکری کبم نو ز کدل ترا غلیم بل زمون کورنے مسلی دی چ اغه هم حواری شی ز دل تد یو ملگری بوینا راغلیم اغه هم سوالونه قبول شوی دی
دا د یو جینی غک دی چې د اسلام آباد بر امام ته د خپل سوال لپاره ورغلی دا مشال ریډیو ته د خپل منت په حق له خبرې کړي دی په پاکستان کې ډیر داسې دودونه او روایتونه د ژوند یو برخه ګرځېدلې دي که څوک بے روزګار وي یا اولاد نه لري واده کول غواړي او یا بل څه خواهش لري د خپل ارمانونو پوره کېدلو په تکل کې بعضې وخت مزارونو ته ورځي او یا پیرانو فقیرانو باندې چکرې وهي یو تازه مثال په فیصل آباد کې د یوې ناجوړه ښځې زینت بیبي دی چې خپلوانو د علاج لپاره یو ځایي پیر ته یوړله د پیر لخوا لاغینه د پیرانو د لری کولو په سلسله کې دغه ښځې خپل ژوند له لاسه ورکړ په پیښور کې د ذهني ناروغیو یو ډاکټر عزیز محمد وای چې هغه ته ډېر داسې بیماران ورځي چې ذهني ناروغي لري خو د ډاکټري علاج نه مخکې په جالي پیرانو فقیرانو ګرځول شوی وي د داسې کیسونو په اړه نوموړی وای
علاج ضرورت ورته
ډېرې زیاتې مسلې پکې داسې وي چې هغه ډاکټر علاج غواړي، هغه باقي دوایانې غواړي. داسې زموږ هغه کلچر دي یا ریلي چې کوم السپس جوړ شوي دي، د خلکو کوم یقین جوړ شوی دی، بیا چې ناست وي هغه انسان ته ننوځي یا چا باندې څه جادو اثر کېږي، نو داسې خبرې نشته. نو زموږ مزد کې داسې خو نشته چې انسان ته چین دننه ننوځي. اول ډاکټر سره مشوره وشي، مشورې نه بعد یو خو ستاسو ریډیو په ذریعه باندې هم خلکو کې دا علم خپور شي چې او داسې بیماریانې دي د ذهن د دې باقي نشته دی.
د یو مذهبي عالم ډاکټر کبلایاس په خبره داسې قسمه روایتونه په خلکو کې د تعلیم کمی ښایي چې مذهبي او طبي جواز نه لري.
دا زمونږ د قوم جهالت دی. زمونږ قوم چې کوم دی بدبختانه د تعلیم په حواله ډېر کمزورې دی، او یو تاریخي روایتونه دي خاص کر د پنجاب په سیمه کې چې دوی چونکې دا کلیواله علاقه خلک ډېر ان پڑھ دي، نو دوی په دې جالی فقیرانو پسې او په جالی پیرانو پسې ګرځي. په هند او پاک کې دا ډېر یو زوړ روایت دی چې زمونږ چې کوم خلک چې د هغې خالص نفسیاتي مسلې وي، هغه هم دوی دا وایي چې کچرتا په دې جالی تعویذونو باندې او په جالی دمونو باندې او په دې باندې باندې دوی دا هر څه ټیک شي. نبی له هغه سره د دې هیڅ جواز نشته جی په دې باندې کله په سپلای او ځای مختلف د جړی بوټیاں هغه ور کوي، حالانکه د دې هیڅ طبي تحقیق نشته.
ډاکټر محمد عزیز وایي که څه هم نارینه او ښځې دواړه ورته ورځي، خو زیاتره داسې کیسونه د زنانه وي چې خاص توجه ته ضرورت لري. بلخوا ډاکټر کبلایاس د معاشرې نه د دغه شان روایتونو د لرې کولو او په خلکو کې د شعور پیدا کولو لپاره تعلیم ډېر مهم ګڼي.
د ملیحې رپورټ موریده په پروجیکټ سنډیکیټ و پاڼه کې د پاکستان د مالی چارو پخوانی وزیر شاهد جاوید برکی لیکنه خپره شوې ده. د لیکې د کرنلو تر ځنډ وروسته تیره میاشت د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. دا عملیات په ځانګړي ډول د هغو بهرنیو وسلوالو پر ضد دي چې په قبایلي سیمه کې میشت دي او له هغه ځایه پر نورو اسلامي هیوادونو بریدونه کوي. لیکوال وایي خو د پوځ له دې عمل سره په پاکستان کې د کډوالو یو بحران پیدا شوی دی او دا عملیات د پاکستان د کاروباري پلازمینې کراچۍ په ګډون په نورو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو خطر ولاړوي. د پاکستان د مالی چارو پخوانی وزیر شاهد جاوید برکی لیکي وسلوالې ډلې په قبایلي سیمو کې له پټنځایونو خپل عملیات کوي او د پاکستان په نورو برخو کې له بیرابیلو سازمانونو سره تړلې دي. د دې خبره د ډلو لاله مخې د پاکستان په څلورو ګاونډیو هیوادونو کې حمله کړې دي. په دې هیوادونو کې افغانستان، چین، هند او ایران شامل دي. په هغو مرکزونو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلوالو په دې وروستیو کې تر ټولو زیات ګواښ پیښ کړ چې د کراچۍ پر هوایي ډګر یې حمله وکړه. برکلی کې کله چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شول، نو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل دوی په عملیاتو کې د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. په دې ډلو کې د حقانی وسلوالو شبکه هم شامل ده چې د ښو طالبانو په نوم یادیږي، او دا ډله د پاکستان استخباراتي ادارې ISI روزلې ده او ورته وسله او نور سامان ورکړی دی. د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر وایي کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه، نو د حقانی وسلوالې شبکې په شمالي وزیرستان کې مرکز جوړ کړ او ISI د دوی دا کار په دې هیله ومانه چې دا ډله به په افغانستان کې تر 2014 زیږیز کال وروسته وکاروي. خو داسې ښکاري چې حقانی ډلې دا ژمنه نه ده ساتلې او دا سودا نه مني، او خپلو ازبکو میلمنو وسلوالو ته یې د کراچۍ پر هوایي ډګر د حملې اجازه ورکړه. د پاکستان پوځ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، نو د سیمې اوسېدونکو خپل کورونه پرېښودل، په لکونه وزیرستانیان کډوال شول، او د 2009 زیږیز کال د سواد د عملیاتو په څیر بشري ناورین ایجاد شو. شاهد جاوید برکیلی کې د خلکو بیکوره کېدل به پر پاکستان لوی اثرات ولري. د ده په خبره د شمالي وزیرستان اوسېدونکي ښایي په کیمپونو کې میشت نشي او ډیری یې د پاکستان نورو ښارونو او بالخصوص کراچۍ ته ولاړ شي. په کراچۍ کې باید حکومتي ادارې د دې خلکو ضروریات پوره کړي. شاهد برکی وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له کبله ښایي وسلوال هم د هیواد ځینو برخو ته خپاره شي او هلته بریدونه وکړي. د زیاتوي دا وسلوال ښایي په ځانګړي ډول په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او تاوان لامل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پېښور کې ضلعي حکومت د روژې لپاره یو ارزان بازار پرانیستی دی. د بازار منتظمین وایي بیلابیل سبزۍ او غوښې په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې په روژه کې ورته اسانتیاوې ورکړي. شبیرجان هغه بازار ته ورغلی دی او حال یې بیانوي.
په پیښور کې باچا خان چوک سره نږدې سبزی منډی ته مخامخ د پیښور اوسیدونکو لپاره د روجې د میاشتې وړومبی سستا بازار یا ارزان بازار پرانسته د صوبایي حکومت په هدایتو د پیښور ضلعي انتظامی وکړه چې پکې د انتظامی تر مخه د خوراک څښاک سیزونه د عام مارکیټ نه په ارزان نرخ او معیاري میلاویږي. د پیښور ضلعي انتظامی یو مشر اسسټنټ کمشنر ممتاز احمد وایي
د سستا بازار موږ انعقاد کړی دی چې موږ چې عوام ته ریلیف ملو شي. دلته هر یو شی اویلیبل دی، سبزی ملاوی گی، فروٹ ملاوی گی، چکن ملاوی گی، بیف ملاوی گی، انشاءاللہ دا بڑے را کامیاب ہوئی.
دغه بازار تا سودا لراغلی یو کس فقار احمد وای چې په بازار کې سودا خم دا او ارزان هم دا.
دا ډیر خو دلته بازار دا ډیشر ورنټ چې کوم دا بازار غکړی دی، خدا غو دا مارکیټ او د ریټ کې ډیر زیات فرق دی. دلته چې کوم یو شی په 70 روپے دی، دلته چې کوم دی هغه په 70 خو په 30 روپے دی.
ولی بل مشر سلیم خان وای چې دا په نوم سستا بازار دی، خو ولی ایس یو سیس پکې ارزان نه ملاویږي.
ارزان یا کوم دې ملاوی کی دور اور ولے کو یا او 100 روپے کیلو آلو گاندی 100 روپے کیلو ارتھ ہے کہ ٹماٹر ملاوی کی خطورن دس والا دمنگ لاس ارزان شے سو کوم نہ ور کئی چڑی را تیرے کڑی لگا علیم لگیا دی اور حکومت کھلا گیا چتی دا وے کی دور اور
ولی دکاندار خست محمد پدیلل کے وائی
دل دے سبزی خر سبزی تورے مورے پالک بینڈے دا کدوان مدوان دا خر تورے دا 40 ہم 40 ریٹ دے نہ نام کی دل تے 20 روپے کیلو ہے بادنگ دا 15 20 کی چلی گی من نظام کی 30 دے
هم پدیلل کوم چکل د پیښور د ضلعي انتظامی چارواکي اسسټنټ کمشنر ممتاز احمد نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې نه یوازې دوی په دې بازار کې نرخونه قابو کول لپاره ګرځي، بلکې په عام مارکیټونو او بازارونو کې هم د دوی ټاکل شوي ټیمونه روزانه ګرځي او چې کوم ګراند سیزونه خرڅونکي د هغې په ضد کاروایي هم کوي او نرخونه هم قابو کوي.
کوشش دا کوو چې حالات کنټرول شي، نرخ کنټرول شي، هغې لپاره مجسټریټان مقرر شوي دي، هغې باقاعده ډیلی بیس باندې سار او ماخام، بلکې د دغه افطارې نه بعد مغی چیکینګ کوي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکو سورزو کې به پیښور، نوتیا، یونیورسټي ټاون او حیات آباد کې درې نور دغه شان ارزان یا سستا بازارونه ولګول شي چې عام ولسترنه کټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
راځي چې د سلام پښتونخوا په ورستیو شیبو کې د فیاض فضا فیاض په غږ سندره واورو.
چرتے راشد زلگوت میں شور اوڑا چرتے راشد زلگوت میں شور اوڑا رک جانا نا رک جانا نا زمگوں کھلی تکو روڑا کچرتے ہائے کچرتے راش بس تم شور اوڑا شور اوڑا شور اوڑا شور اوڑا شور اوڑا تا جن لکا دزرو گٹ وہ دیر میں نکلو
بیلتا جل لکا دسارو گت بو تیر میں نکرو بیلتا جل لکا دسارو گت بو تیر میں نکرو بیلتا جل لکا دسارو گت بو تیر میں نکرو مالا جواز تخبلی مینے تپی خو روڑا ورک جانا را جانا نا ورک جانا را سمجھوائیں کلی تکو روڑا کچھر تے آئے کچھر تے راشا تکر کو تمیشو روڑا